ډیر مننه. زه هم تاسې او د رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکه هیله وړاندې کوم. د کډوالۍ ترڅنګ د ننه داخلي بې ځای شو په برخه کې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده، او زه ډیره مننه کوم چې داسې یو مهم وخت کې چې ژمی هم را روان دی، په داسې وخت کې تاسې د خبرونه دغې موضوع ته ځانګړې کړې. د ننه په هیواد کې د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 1 میلیون تنه زموږ هیوادوال په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زمنګ هیوادوال د جګړو او طبي پیښو له امله دننه په هیواد کې بې ځایه شوي وو. سکالې دغه شمیره راټیټه شوې، شاوخوا 400 تنه زمنګ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي تر څو دوی دغه بشري خدمات وړاندې کړي. سکالې هر کال مونږ په ژمي کې بې ځایه شو کورنیو ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړو. سکالې هم له تیرو 3 میاشتو راهیسې مونږ په دې برخه کې کار کوو. هغه ارزونه او سروې چې مونږ وکړه، سکالې د ژمي په موسم کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي، دوی هغه بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې برخه کې مونږ یو پلان جوړ کړی، یا پلان تصویب شوی. 45 میلیونه ډالره د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا و، چې 8 میلیونه ډالر یې مونږ تر اوسه پورې لاسته راوړي، خو د 2 میلیونه ډالرو د بودیجې له کس سره مخامخ یو. مونږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د کمپلو او د ژمي لپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمېر ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوې. په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا 400 کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والی او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول.
فکر کوي دا مناسب مرسته ده، یعنی د دوی ستونزه په حل کېدای شي.
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زموږ د هیوادوالو او زموږ د داخلي بې ځایه شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یو کورنۍ خپل کلی کور پرېږدي، یو بل چیرته کډکه او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغه ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کیږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. کلونه کلونه کیږي چې مونږه له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بې ځایه شو په شمیر کې ډیروالی راغلی. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي او دغه بې ځایه شوي حالت څخه دوی ووزي. د سلګونو کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمیر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاش په میاش ورکول کیږي که یو ځل په ټول
ژوند؟ دغه مرستې د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوي، او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې لوړاندې دغه مرستې پیل شوي وي، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوي. په هغه ولایتونو کې هم مونږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوي، د بې ځایه شو کورنیو سروې ترسره کیږي. فقط یو ځل دغه مرستې دوی سره کیږي. یو شمېر زموږ هیوادوال چې له پخوانه بې ځایه شوي، کلونه کلونه کیږي چې بې ځایه شوي، خو زموږ ډېره توجه هغو کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بې ځایه شوي. هغوی ډېر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
دغه کومې مرستې چې تاسو یادونه وکړه، دا د وزارت خپل انکشافي بودیجه ده که نه؟ د مرستو کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بې ځایه شو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو مونږه مستحق کورنۍ د مرستو لپاره موسساتو ته، نړیوالو ادارو ته معرفي کوو. په دغه 15 لک او سلویغ زره کسان چې د ژمی په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې 300,000 کسانو ته سره د UNHCR لخوا مرسته کیږي. خو بیا د ده بودیجه د مختلفو هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش دخوا، د کوریا دخوا نه، د امریکا متحده ایالتونو لخوا او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرستې کوي. د UNHCR تر څنګ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمېر نورې ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې اوس افغانستان کې کار کوي، هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري. او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره چې ده، هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار کوي.
یعنی که دغه نړیوالې مرستې بندیږي، وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري، نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. یا شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي، میلیونونه کسان هیواد ته راستانه شوي، نو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده. او زموږ غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي، تر څو موږ له یو بشري ناورین سره مخامخ نشو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي، موږ ترې مننه کوو.
ډیره مننه میخیل صاحب. د خبرونې دوهمې برخې ته کوزو، هغه د راستنیدونکو کډوالو په اړه باندې ده. د ګاونډیو هیوادونو نه دغه پروسه لا هم دوام لري؟ په کوم شمیر هیوادوال اوس راستنیږي؟ تیر کال دا شمیرې ډېرې لوړې وې. سږ کال شمیرې راتوه؟
بلې، دقیقا تیر کال 1,120,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سکالې چې مونږه د کال په غوړستیو میاشتو کې یاستو، 3,80,000 شاوخوا، 3,00,000، یعنی نږدې 1,500,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښایي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره یې مقایسه کړو، دا کچه ډیره لوړه شوې، په استثنا د 2014 کال. د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2,000,000 تنه زموږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو
څخه. د تیر کال په پرتله د شمیرې ولې راکت شوې؟ دلیل څه دی؟
بیلابیل عوامل لري. یو دا چې خو ناامني یو عامل کېدای شي، د دې تر څنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز د حل لارو باندې تسمه پاملرنه ونه شو، هغه چې اړتیا وه. مثلا زموږ د هیوادوالو د سرپناه مسله ده، چې اوس هم په دې برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زموږ هیوادوالو ته وړاندې شوي، خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغه سي ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. زموږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یوه عمده غوښتنه زموږ د هیوادوالو هغه د سرپناه مسله ده، چې اوس هم زمونږ یو شمیر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې تر څنګ د UNHCR په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنیدونکي کس سره، هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلوده، یعنی قانوني توګه په پاکستان، ایران کې ژوند کوو، د راستنیدو پر مهال هر کس سره شاوخوا 300 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کېدله. سکالې دغه مرسته 200 ډالر ته راټیټه شوې. دا یې بل عامل کېدای شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې، د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زموږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالۍ مسلې نه کله ناکله سیاسي استفاده کېدله، له تروریستي پیښو وروسته زموږ هیوادوال هلته زنداني کېدل، په زوره ایستل کېدل. سکالې پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې بیلابیل ناستې درلودې.
وزارت خپل د راستنیدونکو کډوالو د لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې وایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 300 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکي کس سره مرسته کېدله. سږ کال زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي. زمونږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کیږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زمونږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپناه ستونزه ولري، هغوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي. خو دا ستونزه
سرپناه په ستونزه باندې غږیږو، تاسې خپل هم یادونه وکړه چې د کډوالو لپاره تر ټولو جدي ستونزه سرپناه نه موجودیت. خدا خبره له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي وزارت تر دې د مول نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي.
ګورې په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د یو سل سالورم ګڼې فرمان پر اساس چې د ځمکو د ویش په اړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي د دوی اسناد څېړل کېږي که هر کورنۍ مستحق او پیژندل شو هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. مونږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکالی دغه فرمان اوس کارونه نهایی شوی پر یو طرز العمل باندې بدلیږي چې دغه طرز العمل کې یو شمیر اسانتیاوي د سرپناه په برخه کې رامنځته شوی. هر کورنۍ چې مستحق وي په دې برخه کې هغه د یو نمره ځمکه ورکول کیږي. په دې برخه کې خپل جلالت ماب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري.
د وروستۍ پښتنې په توګه تاسو د شهرکونو یادونه وکړه. په یو شمېر ولایتونو کې جوړ شوي هم دي خو د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. د اوبو ستونزې پکې شته، د مکاتبو د کلینیکونو ستونزې پکې موجودې دي. په دې اړه تاسو اړوندو وزارتونو سره غږېدلی اسئ کنه؟ او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی. دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړي دي. دا ستونزه څومره شریکه شوې؟
د ځمکو د غصب مسله شته. دا یوه لویه ستونزه ده. په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه جریبه ځمکه غصب شوي، خو په یو شمیر ولایتونو کې مونږ له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې. یو شمیر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوي. مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شوه. د دې تر څنګ په شهرکونو کې د ستاسې د پوښتنې بلې برخې ته زه راځم. هغه دا چې په شهرکونو کې هغه سې چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده هغه سې خدمات نشته واقعا. مثلا روغتیایي خدمات دي، د زده کړو په برخه کې همدارنګه د سړک، د برېښنا، اوبه، دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضروریات لومړني ضروریات دي او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په یولس ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال څه کال هم د دغو پروژو یوه برخه پاتې څه کال مونږ په کار کوو. یو شمېر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي. د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې مونږ کار کوو. خاصه کو چې سکالې بودیجه ډېره شي او مونږ وشو کولای چې په دغو شهرکونو کې هغه انکشافي پروژې تشه.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.